او اوس هم د کورنۍ او رسپانو اداریو ته راځو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او ایران په تعلقاتو لیکلي چې پکې ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د ایران انقلاب وروسته امریکا نه یوازې په ایران باندې په خپل پابندي ولګولې بلکې د اقوام متحده په ذریعه هم د نورو ملکونو لخوا په ایران بندیزونه ولګول چې پکې پاکستان هم شامل وو. ادارې وړاندې وایي اوس چې اقوام متحده او امریکا له ایران نه پابندي پورته کړي نو پاکستان هم په رسمي توګه په ایران لګېدلې بندیزونه ختم کړل. د کوم وروسته چې د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت، سرمایه کاری، ټیکنالوژي او په نورو شعبو کې مرستې زیاتې شي. د ادارې په وینا په ایران باندې د بندیز ختمېدو وروسته چې په فوري توګه به پاکستان ته کومه ګټه رسي هغه د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه ده، کومه چې لوړاندې شروع شوې هم ده، خو په پاکستان کې په دې باندې د فشار په وجه کار ودرولې شوی و. ادارې اخر کې لیکي اوس چې د نړۍ له طرفه په ایران لګېدلې بندیزونه لر کړل شو نو کار دی چې پاکستان هم د دې ګټه پورته کړي او د ایران په شمول د ګاونډیو ملکونو سره د تعلقاتو زیاتولو لپاره هلې ځلې پیل کړي، کوم چې به د منطقي او د ټول ملکونو په ګټه کې وي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشر کرس پاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف ته اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ منصوبه بللې او وایي د دې خلاف کېدونکي هر قسمه سازشونو نه خبر یو او د دې د حفاظت لپاره مو هر ممکن اقدامات کړی دي. ادارې مخکې لیکي چې د کله نه د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې مخې ته راغلي دي، د هغې ورځې نه دښمنانو او خاص کر هندوستان د دې پر ضد کارونه شروع کړي دي او په مختلفو بهانو د دې مخالفت او خرابولو کوشش کوي. د دې سره سره د ذکر شوي منصوبې ناکامه کولو دپاره د ایران په لار افغانستان ته د یو بل سړک غځولو باندې کار هم شروع کړی دی. د ادارې په وینا چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه به د پاکستان نه وروسته د افغانستان په لار روس او د منځنۍ اسیا نور ملکونو ته رسول شي او یقیني خبره ده چې د دې نه به پاکستان او پاکستانی اولس ته لویه ګټه ورسي، نو ځکه دې لار کې مختلف خنډان پیدا کولی شي. خو پوس د راهداري حفاظت لپاره یو سپیشل سیکورټي ډیویژن جوړ کړي کوم چې د هر قسمه خطرې جواب ورکولو توان لري. امید دی چې هر حال کې به دا منصوبه سرته ورسي.
او د نړۍ مطبوعات. فرائیڈے ٹائمز مجلہ لگی په پاکستان کې احتساب کمیشن نے اکثر لولسی مشرانو نه د بدل اخیستو لپاره جوړیږي او مشران یې هم زیاتره د پوځ هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری یې له اسټبلیشمنت سره وي. بلخوا د ډیپلومیټ مجلہ لگی د افغانستان د مسلې چابی د طالبانو جوړونکي هیواد پاکستان سره ده. مقاله زیاتوي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې هم لري چې پکې د بیان ازادي، د سړو او ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتي حقونه او جمهوري اقدار شامل دي. په دې اړه نور تفصیل او د دواړو مقالو غټې برخې د اسرار عالم مومن ناورو.
فرایډی ټایمز مجله لیکي په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره د غچ اخیستو لپاره جوړ کړل شوی دی. همدغه وجه ده چې زیاتره د دا قسمه کمیشنونو څه ګټې مخې ته نه راوځي او خلک ورته هم په ښه سترګه نه ګوري. پر دې سربېره د احتساب کمیشن اکثره مشران د پوځ هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری یې له اسټبلیشمنت سره وي. که څه هم په پاکستان کې شاوخوا تر دیرشو کلونو پورې پوځ حکمرانی کړې، خو دې باوجود کوم پخوانی یا موجوده پوځي چارواکي ته د احتساب قومي ادارې یا نیب سزا نه ده ورکړې. همداراز هغه پوځي چارواکي چې په درغلیو تورن وو د هغو د بچ کولو لپاره د پوځ پخوانی مشر اشفاق کیانی تر ریټایر کېدو مخکې ډېره بهترینه لار وویسته. کیانی په درغلیو تورن ریټایرډ پوځي جنرالان بیا په پوځ کې واخیستل چې دارنګ له ولسی قوانینو احتساب او مقدمو بچي. البته د راحیل شریف په مشرۍ موجوده پوځي اسټابلیشمنت نیب ته ویلي دي که ضرورت پیښ شي نو د هر هغه پوځي چارواکي پلټنې کولی شي چې په درغلیو تورن وي. نو همدغه وجه ده چې د قومي احتساب ادارې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا د ډی ایچ ایس سکیم پلټنې پیل کړې دي. د پوځ د پخواني مشر اشفاق کیانی په ورور تور دی چې په یاده پروژه کې یې درغلي کړې. البته دا جلا خبره ده چې د دې پلټنو بعد څه نتیجې راووځي او کنه. بلخوا دی ڈپلومیٹ مجلہ لیکی د فروری په شپږم نیټه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه ناسته وشوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې پر دې اړه خبرې وشوې چې څرنګه د طالبانو مهم مشران له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینول شي. لکلون رهیسی د افغانستان او امریکا حکومتونو هڅه وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي، خو د دې باوجود دغه مسله حل نشوه. د دې مسلې چابۍ د طالبانو جوړونکي هیواد پاکستان سره دي، چا چې پر خپل ځمکه حقانی ډلې ته ځای ورکړی. د اسلام آباد د څلورخیزې ناستې څارونکي پر دې تمري چې د سولې په خبرو کې د چین شاملېدل به ځینې لاسته راوړنې ولري، ځکه چې چین کولی شي په پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو مشران د سولې خبرو ته راضي کړي. د چین په پاکستان کې د لوی سرمایه‌کاري منصوبې او د تواني او تجارتي لارو لپاره د همکارۍ ارزښت هغه څه دي چې بیجنګ دې ته مجبوروي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره له امریکا او افغانستان سره همکاري وکړي. مقاله کې وړاندې راغلي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. په افغانستان کې موجوده جمهوري حکومت او آئین یوه مهمه لاسته راوړنه ده. د افغانستان آئین چې د برابرۍ او ازادۍ پر اساس ولاړ دی، د بیان ازادي، د سړو ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوري اقدار خوندي کوي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړي کې دا لاسته راوړنې تر پښو لاندې نشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د پښتو موسیقي خوږه ده، سوچه ده، ځانګړې ده او لرغونې ده. د موسیقۍ په قسمونو، د موسیقارانو په ژوند او د سندرغاړو د کار او ژوند په اړه یوازې د ګوتو په شمیرې کې کتابونه چاپ شوي دي. له جنوبي پښتونخوا لیکوال او څیړونکي ډاکټر لیاقت تبان په دې وروستیو کې د پښتو موسیقۍ په اړه یو څیړنیز کتاب چاپ کړی چې پکې د ټولو پښتنو سیمو د موسیقۍ، موسیقارانو او هنرمندانو په اړه معلومات راټول شوي دي. د هغه سره د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر خبرې کړې دي چې د نن د مشال مرکه کې اورو.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، لومړی خو تاسو ته د پښتو موسیقي تر سهیلي پښتونخوا پورې ستاسو د دې لسم کتاب په چاپولو باندې، په کښلو باندې تاسو ته مبارکي وایو. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې څنګه مو دا سوچ وکړ چې په پښتو موسیقي باندې کار وکړئ؟
ډیره مننه. د دې کتاب د لیکلو خو ډیر وجوهات دي، لیکن دوه داسې لامل وو چې زه د دې کتاب په لیکلو مجبور کم. یو د پښتنو سره چې د تاریخ په اوږدو کې کومې کیسې را روانې دي، یو څه خو په تاریخ کې پاتې شوي دي، یو څه دا دي چې موږ د تیرو څلوېښت کالو راسې وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کوم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو، د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در سو، له کوره ووتلو، میوزیک سینټران بند سلو سره، نو په هجرت کې موسیقي سره انسان خپل د خېټې غم لري، نو هغو موسیقي ته دغه ورنه کوم. بیا په خیبر پښتونخوا کې چې څه وخت د ملایانو حکومت رالی، بندیزونه ولګېدو، ازموږ د ډېر نازولي سندرغاړي دا وخت په هجرت مجبور سو، په پردیو هیوادو کې د بل نوکری کوي، نو دا موسیقي کرار کرار زموږ په سیمه کې هم دای څه په ورکېدو وسره. دغه تاریخي زموږ چې کوم وراثت دی، چې کوم زموږ اساسه ده، زموږ سرمایه ده، دا خوندي کول زموږ لپاره اړین دي، ځکه ما غوښتو چې زموږ د موسیقي تاریخ خوندي شي او دا خلکو ته یو دغه ورکړي، یو حوصله ورکړي چې زموږ موسیقي څه ده. دویم دا و چې ما به د پښتو موسیقي کتابونه وکتلو، زما تنده نه په ماتېدله. درې داسې کتاب ولو چې کار په سوی و، لکه په کابل کې یو لیکل سوی و څلوېښت کال پخوا، زولی د ګلو مصطفی جهاد لیکلی و، خو په هغه کې لږ تاریخ و او لږ زیاتره تذکره وه د افغانستان د سندرغاړو. یو کتاب چې ولو محمد دین ژواک لیکلی و، افغاني موسیقي په نامه، هغه دا سبکونه راخیستي و د موسیقي ده، خو په هغه کې چې ادبیات زیات و موسیقي نه وله. یو کتاب لایق زاده لایق د پېښور د لیکلی دی، فنکار نمري، هغه کې د پېښور د سندرغاړو تذکره راخیستې ده. نو موږ سره داسې بشپړه کتاب نه و چې عام لوستونکي دا وګوري چې پښتو موسیقي د کوم راپیل سوې ده، د پښتو موسیقي ریښې له کومه دي، د موسیقي هنر څنګه دی، زموږ کوم مکتبونه دي، په پښتني ټولنه کې څه اغېز دی د موسیقي. نو ما کوشش وکړ چې زه یو داسې کتاب ولیکم چې د دې ټولو سوالو جوابونه زما لوستونکو ته معلوم وي.
لکه زه به همدا پوښتنه وکړم چې په دې کتاب کې موضوعات څه شي دي؟ تاسو خو لږ ذکر وکړو، خو که پوره راته زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د کتاب ټوله څو باب دی او په دې کې موضوعات څه شته په کوم موضوعاتو کار کړی
دا کتاب کې ما لس بابا چولې دي چې په هغه کې یو باب چې دی د پښتو موسیقي په تاریخ اډانه لري دویم موسیقي په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري دریم موسیقي او حیوانات د دوی خپل یو تعلق دی په هغه باندې دی څلورم د انسان درملنه یا دراغو اغیز پنځم باب چې دی د موسیقي علم دی شپږم باب په دې کې پښتو سازونه چې کم دي او لوی کاچ کما په دې کې کړی د پښتو موسیقي مکتبونه مې راخستې دي او دوی سي دا کار دی یوه حصه ما د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده او لسم باب چې په دې کې زه کوم په کومه نتیجه رسېدلی یم په کومه پایله رسېدلی یم او د موسیقي د ودې لپاره زه کوم وړاندیزونه لرم نو دا لس باب دي چې ما دغه کړي دي 1550 صفحې دا کتاب دی او په دې کې ما هڅه کړې ده چې د سوهیلي پښتونخوا د سندرغاړو چې کوم ما کوشش وکړې دی چې شپږ نوي عکسونه ما جمع کړو دولس صفې رنګین تصویرونه هم شامل دي
ډاکټر صاحب قدر ته وایست چې د پښتو موسیقۍ ریښې یا تاریخ له کومه ځایه را شروع شوی دی له کومه ځایه داسې وخت معلوم دی تاسو ته څېړنو مطابق کنه
له موږ سره د موسیقۍ په تاریخ په حواله د بامیان په روا کې یو انځور پروت دی چې په هغه کې دوه سرودګورې پیغلې چنګ وای او د دوی ګوتې چې دي په چنګ پرتې دي دا لرغونی کوم عکس چې دی دا 2000 کال زوړ تاریخ لري دا غره رقم په پېښور په میوزیم کې د ګندارا په زاړه آرټ کې د موږ سره داسې ډبرین انځورونه شته چې زموږ زاړه سازونه لکه شپېلې سوال هارمونیم سلو او ډول سو تمبل سو دا کې لیدل کیږي په خاص دي خو ما چې کوم دا تاریخي رغه راخستې ده د پښتو موسیقي تاریخ په ویدی مدنیت کې په اوستایي مدنیت کې بودایي سو اسلامي سو په غزنویانو کې بیا په چنګیزو د تیموریانو په دوره کې د بایزید روشان په دوره کې موسیقي څنګه ول خوشحال بابا او موسیقي تصاد زشت ورلودي دا رقم په هوتکی دوره کې د میرویس نیکه په دغه کې احمد شاهي دوره کې بیا د محمد زی چې کومه دوره را روانه و امیر حبیب الله خان چې ونیسي د امیر امان الله خان پورې دا ټول ظاهر شاه پورې دا هغه بعد چې دا دورې پرسیوی دي بیا لس کال ما راخیستې دي لسیزې مې راخیستې دي د 2015 پورې مې دا تاریخ کړ راخیستې دي په دې کې زموږ ټول لر بر افغانستان پاکستان په هند کې کوم موسیقي و د سواد پر ریاست کې کوم ول دغه بابو نه ما راخیستې دي
ډاکټر صاحبان صاحب تاسو د بیل بیل دورو ذکر وکړ دا صورت ویلې چې تاسو دا چې کومه څېړنه کړې ده چې په کومه دوره کې ډیر زیات کار ورته شوی دی پښتو موسیقي پر مخ تللې ده چې موږ شه دوره ورته ویلې سو چاته کومه دوره ته ویل
د محمد زی دوره چې د افغانستان کې د کال 1300 څخه پیل کیږي نو په دې کې چې اول خښته چې امیر دوست محمد خان شول خو په دې با چې کوم امیر شیر علي خان را لې د پښتو موسیقي افغاني موسیقي د پاره لمړی ګام دا واسي چې د لوی هند څخه یا شش سندرغاړي موسیقاران او سازنده راوصل او په کابل کې آباد کړو او د کوچای خرافات په نامه یو کوڅه بقاعده دې ته ځانګړې سو د خپل په دربار کې موسیقي ته دومره وده ورک دومره خلک ورزلو چې زه په خپل دا غنمه چې د پښتو موسیقي بنیاد الته کې شول
ډاکټر صاحب په اوس وخت کې په جدید دور کې په اروپا کې یا هم سینو پر مختلفو هیوادونو کې داسې ویل کیږي چې هلته د موسیقي لارې د ځینو اعصابي ناروغیو درملنه د موسیقي لارې کیږي خو خپل په پښتنو کې کمو جو ګورو کنه دا څه یو تاریخ حقیقت دی چې پښتانه موسیقي ته موسیقارانو ته سندرغاړو ته دومره ښه ارزښت نه ورکوي دا د دې علامل څه دی واجی څه شي کېدلې
پښتانه په موسیقي به خې ډیر مایندې د کښنی د پیدایښ سونه سي د زوکر سي ونه سي د ژوند چې کم ټول دغه دی کوز داس و و داس و د خوشحالي ورځې سوی په دې کې پښتانه موسیقي اتون نه کوي سندري وای کښې دي کسړیان دي زموږ ودونه به دغه نه دي زموږ په ودوي کې دا یو بابولال چې زموږ په سیمه کې ډیر ویل کیږي ډیر تاریخي نه ده چې وای بابولال په ودو کې هم بډول هم بسرناوي دا ریواج په پښتنو کې نو دایس وخت راغلی دی چې زموږ موسیقي د په خو راسي هر پښتون خوشحالي زموږ دایس میلې وي فرض کړه مخپل په کوټه شهر کې لیدل دي چې د شوزو میلې به کې دي دا د مردار غره په لمن کې خلاص فضا وو د اختر د دویم سي د غرمې سي د ماجګر پورې د شوزو میلې به وي اتڼونه به و دریاوي به ویل کېدی د دوی قانون نه بو او یو نارینه نږدې نه سرود تلی دا رقم په ټوله پښتونخوا وطن کې زموږ داسې میلې کېږي چې د موسم له لحاظه د اخترانو له لحاظه د کندهار میلې که زه راواخم په کندهار کې د ماشومانو جلا میلې وي د سړیان د جلا وي د سپینژرو د جلا وي د سنیان د به جلا وي د شیګانو د عیسایانو د سیکانو میلې بلا کېدی دغه رقم په سواد کې چې د موسیقي سم دغه دی زموږ په کلتور کې موسیقي دومره اغیز لري چې موږ سترګې نه سو پټوي ها پښتانه سندرغاړو ته یا هنرمندانو ته ولې په سپکه ګوري هغه دا و چې پخوا چې به کوم دا سندرې ویلې موږ به یا جتانو ته ویل یا به مډمانو ته ویل هغه زموږ د ټولنې هغه کښته وګړي ولو چې موږ په ډېر کم سترګو ته کتلو نو موږ موسیقي خوښوله دوی مې نه خوښوله لیکن موسیقي له چې کله سندرغاړي رالو لکه ګلزار عالم سلو سردار علي ټکر سلو هارون باچا سو کرن خان سو همایون سو ډېر داسې تعلیم یافته خلک رالو وایي د سکزی سو نو دغه کوم رجحان چې دی دا کرار کرار په ختمېدو دی اوس عام وګړي دا غواړي چې زه د ټکر سره یاري وکړم د هارون باچا سره یې وکړم د ګلزار سره نو دا شعور چې دی دا په علم راځي په پوهنه راځي پښتانه په موسیقي مین دي اوس په سندرغاړو هم مین دي هغه کوم زوړ کنسپټ چې هغه اوس په ختمېدو دی ختم سوی لا نه دی
ډاکټر صاحب د پښتو موسیقي مکتبونو ته به راستو تاسو په دې کتاب کې ذکر کړی دی اول که در اوسه چې څومره مکتبونه دي او په دې مکتبونو کې کوم کوم کار سوی دی
محمدین شواک چې څه وخت پښتو موسیقي افغاني موسیقي کتاب ولیکي نو د صرف د سلور مکتبو ذکر کې وکړي چې په هغه کې د جلال آباد د لوګر د پکتیا او د کندهار سندریز مکتب شامل وو لیکن بدقسمتي دا و چې په هغه کې په افغانستان کې د افغانستان اوسیدونکو او د کابل سندریز مکتب ذکر یې ونه کړي چې کوم څه زموږ د شعر راوځي نو ما چې کوم دغه کړ د سلور سندریز مکتب هغه وو لکه د لوګر دو د پکتیا دو جلال آباد او کندهار د کابل بل پېښور چې دا ګرد مکتبونه فوم نه ځیناخي د پېښور سندریز مکتب او فلمی موسیقي هغه جلا سندریز مکتب دی او د
پېښور
سره تړلې دی او د کوټي سندریز مکتب دا ته مکتبونه ما راخستی دي او په دې کار کړی دی
تاسو څنګه کار پې کړی دی څه څه مراخصه دی په دې مکتبونو
د هر سندریز مکتب خپل ځانګړی نیوي ما اول د دوی جغرافیا را خسته چې دا جغرافیا د دوی څه ده بیا د هغې سیمې چې کوم د موسیقي موضوعات شعري اصناف دوی را خسته دي او بیا د دوی سندرغاړي مې را خسته دي بیا د دې سندرغاړو سره چې کوم سازونه ویل کېږي فرض یې کړه د پکتیا سندریز مکتب چې کوم دی هغه غرایزه علاقه ده هلته چې دي اول ډولونه وو دوی به اتڼونه کول تر اوسه پورې هغه ډولونه چې دي بیا دوی په موسیقي رالو هغه اتڼونه اوس هم دغه مشهوره دي که د ګلزمان سره واخلي د حیات ګردیزي پورې راواخلي عبدالله کرای را واخی یا تور په کای دی بند یا ربند په بند وتل دی تکه شایسته سره دا ګد چې کوم راغلی دی د دوی د موسیقي چې د په اتن ولاړه ده بیا کوم شپې شو سندریز مکتب لرا سو پر شو سندریز مکتب چې دی د دې اغه چې دی پر فلمي موسیقي هم سوې دی په جلال آباد موسیقي باندې هم سوې دی دلته چې کوم کور نه دی تر نه در نه کور نه دی د کوم ځای سره شیر اخیستی دی په دې خوا کې جنوبي سیمه دی لکه بنو داسې د دې خپل لغه دی د سوات سیمه د دې سره تړلې د وزیرستان د دې سره تړلې دي نو دومره غټ سندریز مکتب لکه پېښور دی او دا یو بشپړ کار غواړي څو پیژدانې غواړي دا داسې نه دي چې دغه کړی دی ما یو مختصره خاکه دغه کړی د دوی مشهور سندرغاړي مې راخیستې دي د هغو سندرې چې کمی دي او کم سازو سره ویل شوي دي او کومې دورې په دې کې راغلي دي چې وده یې کړې ده نو دا سندریز مکتبونه چې دي پخوا په پښتو کې دومره دغه سوي نه ولو که څه هم موسیقي کرار کرار د مکتبو د هغې سره اوځي اوس یو انټرنیشنل رنګ یې اخیستی دي هغه دغه دي مګر موږ په هغه ویاړو چې خاص کر د لوګر میوزیک زموږ د پښتو اوریجنل ریشه لري د پېښور د زموږ د ریشه لري دا نو په یو بل کې سره ګډ وډ دي
او کراسو د کوټي مکتب ته د کوټي په مکتب کې مستې شرح خسي
د کتاب چې دي دوه برخې چې دي ما د ټولي پښتو موسیقي ته ځانګړنې کړې دي درې مې څه چې دا ما د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده په دې کې ما هڅه وکړه چې زموږ کوم ژوندۍ سندرغاړي دي نوموړي سندرغاړي په هغه کې د سپینځیوشت نږدې ما د دوی تفصیلي مرکې راخیستې دي په دې مرکو کې چې دي زموږ چې کومې میلې وي په هغه موږ غېدلې یو چې زموږ کوم سندرغاړي ژوندي نه دي هغه مې راخیستې دي او په هغه سره زموږ سازونه د کندهار سندریز مکتب په کوټه ډېر ژور اغېز و هغه مې راخیستې دي بیا په یو نیمه کې یو داسې دوره راغله چې افغانان کوټې ته رالو پېښور ته رالو د هغه کوم سندرغاړي چې راخیستې دي هغه مې دلته کې کړې دي د پنځه دغه مرکو سره سره بیا ما لږ ډېر د یو نیم سل سندرغاړو تذکره چې ده په دې کتاب کې د لس لس کالو په دغه سره ګډه کړې ده.
تاسو ته مکتبونه ذکر وکړه، کله چې یو نیوي کال تاسو ذکر وکړه چې په افغانستان کې بدامنی جوړیږي، افغانان هجرت کوي دې خاطر اوړي د ډیورنډ کرښې، دلته په کوټه کې مانه دل چې ډېر لوی لوی استادان د موسیقي دلته اوسېده، زموږ خلکو د جنوبي پښتونخوا یا هم که خیبر پښتونخوا ته هغه راغلو، نو هلته د خیبر پښتونخوا میشتو پښتنو له دې استادانو څخه کومه زده کړه ترلاسه کړه په دې وخت کې، په دې شل کال په دېرش کلنۍ کې څه زده کړه یې وکړه؟ که نه،
دا یو داسې طلایي دوره وه چې باید موږ ډېر ګټه اخیستې وه. فرض کړه کوټ له استاد رحیم بخش رالی، استاد ګل زمان رالی، حیات ګردیزی رالی، استاد خان کره باغی کورنۍ، ټوټل افغانستان چې کومو د پېښور له ولاړو یا کوټ له رالو. خو بدقسمتي دا وله چې موږ سره نه دی څانګې ولې چې موږ د دوی زده کړه کړې او نه دی ادارې وې سره شخصي خلکو کې څه ګټه کړې، لیکن زموږ د ریډیو او زموږ د ټلویزیون واکدارانو دا موقع بالکل د لاسه
ورکړهپېښولو
یې نه او د دوی غریبان سره ډېر دغه کېدو. ها، په ولسي کچه دا زموږ خلکو دوی ته ډېره مینه ورکړه، زموږ هر واده د دوی د سندرو بغیر نیمګړی ولو. نو هغه داسې طلایي دوره وله چې دا زموږ په سیمه کې موسیقي ډېر پر مخ ولاړه. پېښور کې چې و د ریډیو ټلویزیون د لحاظه چې دي کوم نوموړي سندرغاړي چې و هغو ته دوی موقع ورکړي، هلته دوی ګډ کیسټان سره وویلو او نغمې په فلمو کې هم سندرې وویلې، د کمرګولي په ټلویزیون کې پروګرامونه دغه سو. لیکن څرنګه چې زموږ ګټه په کار وه، هغه ګټه موږ د دوی وانخیستله.
تاسو ذکر وکړه چې له دې خلکو څخه موږ هغه سې کار چې ګواکې موږ اخیستی وای، پښتنو د دې سیمې پښتنو ډیورنډ کرښې دې خوا پښتنو، هغه موږ وانخیست. دلته یو پوښتنه دا هم کړې، ځکه چې دا کار د اکاډمیو و، دا کار د تنظیمونو د بیل بیل تنظیمونو سیاسي تنظیمونو دا کار و چې هغوی یو داسې ځای خلاص کړی وای، خو بهرحال هغه ونه سوه. اسې به زه پوښتنه وکړم چې زموږ سیاسي ګوندونو، زموږ حکومتونو، که دلته څه هم د خیبر پښتونخوا کې د پښتنو حکومت راځي، په بلوچستان کې پښتنو حکومت راځي او په افغانستان کې حکومت دی، یا اکاډمیو، آیا هغوی پښتو موسیقي ته کوم کار کړی دی؟ د هغوی کار د ډاډ وړ دی که نه؟
زموږ مشران چې کوم هغه په موسیقي مین هم، هغو ته د موسیقي زور او ارزښت ور معلوم و. فرض په خدای خدمتګار تیری کې به باچا خان سره ډول هر وخت ورسره و، نغاره به ورسره و، دی چې به کوم کلي له تلی اول به نغاره تکول کېدله، ډول به وهل کېدی، خلک به راوتو، بیا به د جلسې ورته کولې. په هغه وخت کې سټیج ډرامې وې، په سټیج باندې سندرې ویل کېدې. دغه رقم په سوهلي پښتونخوا کې خانې شي چې بعضی جلسه و، ډول به و، اتڼ به و، هغه خلکو کار وکړي. لیکن په بدقسمتي سره چې دا مادیت زموږ په ټولنه کې راغلی دی، سیاسي ګوندونه هم زموږ سندرغاړو ته هغه توجه نه ورکوي. عوامي نېشنل پارټي په تېر ګورمنټ کې یو څو سندرغاړو ته یو څه مالي کومک ور ورسوي، لیکن که موږ وګورو صرف یو سندرغاړي ته دغه نشي کېدی. باقاعده په هر ښار کې باید حکومت د موسیقي اکیډمۍ جوړې کړي، هلته خلک راولي، کښېنوي، لکه امیر شېر علي خان چې د هند سره راوستلو، نو چې هنرمندانو ته استادان موجود وي، هغه به زده کوي چې د تاسې ادارې نه نو چیرې به ځي. په ریډیو ټلویزیون کې په میاشت کې یوه سندره یا که دوې ریکارډ چې دغه کېږي. البته افغانستان چونکې حالات ډېر دغه ولو، هغه وخت دغه نو، اوس به ته په افغانستان کې د موسیقي د وجې دپاره کار لګیا دی. لیکن په بدقسمتي سره لکه د ایم ایم اے په تېر ګورمنټ کې چې د خیبر پښتونخوا سندرغاړي څومره در په در رسولو، د معاش غم ورسره رسولو، نو دې حکومتو ته په کار دی چې دا زموږ سندرغاړي په حساب سو سل به دوه سوه په دا ادارو کې ځای کې نوکریانې ورکړي چې دوی د نسل غم خلاص شي، اقتصاد یې بدل شي، بیا به دوی چې دوی به موسیقي ته او هنر ته به توجه ورکړي. دا د حکومت د وخت ضرورت دی او د دوی دپاره لازمي دی چې دوی د اکیډمیانې جوړې کړي او د سندرغاړو ته نوکرۍ ورکړي. کنې زموږ دغه رقم سندرغاړي به یو یو وژل کېږي، یا به بار ملکو له ځي انجیوګانو کې به کار کوي، یا به په ریډیوګانو کې کار کوي، خپل هنر به هم ځین پاتې وي، وطن به هم ځین پاتې وي.
ډاکټر صاحب، د کتاب تړون ته چې ما وکتل تاسو د ځینو سندرغاړو نومونه، دا دوه درې ما ته یاد دی چې امیر شېر علي خان و، رفیق شنواری صاحب او استاد ناشناس و، له دې سره نور کسان هم و. دغه کراته وایاست چې دا تړون دې ولې دوی ته کړی دی او نور څوک دي په دې تړانې؟
پښتو موسیقي کې خلکو دومره کار کړی دی، دومره موږ نازولي سندرغاړي لرو، دومره لرو چې ویاړ په کولی سو. خو چې ما کوم شپږ کسان په نامه کړي، په هغه کې یو امیر شېر علي خان په نوم چې له هند څخه یې د موسیقي استادان راوستل او د افغاني موسیقي د ودې بنسټ یې کښېښود. دویم دی حاجي محمد چې د پښتو موسیقي بانی ګڼل کېږي. دریم رفیق شنواری ته چې پښتو موسیقي یې په پښتو آهنګونو واړوله. څلورم ډاکټر فطرت ناشناس چا چې پښتو موسیقي د لوستلو خلکو لپاره محبوبه وګرځوله. پنځم ملکه پښتو موسیقي ګلنار بیگم ته چې د هغې د خواږه اواز له کبله پښتو د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېدله. او شپږم سلطان محمد چانی رباب نواز چې د هغه د هڅو له کبله د سوهلي پښتونخوا موسیقي تر دننه را روانه ده. دغه رقم بیخي پښتو موسیقي کې دومره نمونه دي دومره نازولي دغه دي که ما په تړون کې نه دي راوستلي، خو هغه په دې کتاب کې موجوده دي که چا څه هم لږ یا ډېر کار کړی دي، هڅه مې کړې ده چې د هغو ذکر په څه نه څه حواله دلته راغلی دي.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، د موسیقي په اړه خو مو ډېر خوندور کتاب ولیکه، آیا نور هم تر دې کتاب لیکلو وروسته هم نور هم په موسیقي باندې کار کول غواړي که بس په دغه ځای مو موسیقي پرېښوده؟
موږ باید صرف خبرې ونه کړو، عمل هم پوکو. لکه په کابل کې چې څه وخت کړکېچن حالات رالو، نه یو غیرتمند افغانۍ ولو چې د موسیقي چې کوم کیسټانو یا سیډیانې وي فلمونه وو، هغه لاندې یو کډۍ جوړ کړي، د هغه په سر یې چادر هوار کړي او ګل یې ورکړي، دا یې د دغه جنګیالیانو څخه خوندي وساتله. نو په بدقسمتي سره زموږ پښتو موسیقي چې دلته په ریډیو ټلویزیون کې وله، هغه په تباه کېدو ده. د ریډیو دپاره په کار وو چې دوی چې کوم کیسټان جوړولو، دوه دوه یې جوړ کړي وو چې یو په لایبرري کې خوندي وای، یو د سټوډیو دپاره وای. دوی به دا سټوډیو والا راواخستی، هلته به استعمالوي، هغه به سره پریسلو پریسلو، یا کله چې به یو بل انټرویو په هغې به ریکارډ کړله، او هغه زړې سندرې چې وي هغه په ورکېدو شوې. داسې وخت هم سوی دی چې په کوټه سوهلي پښتونخوا کې به د یو سندرې سره 38 ارکسټرا او 38 سازونه به غږېدلو، هغه سندرې په ورکېدو دي. د دې کتاب لیکلو وروسته ما ته خلکو ډېر کیسټان راوړل چې هغو خپل ریکارډ کړي ول د ریډیو سره، هغو سره خوندي پراته وو، او دا انټرویان دي د ما سره. نو داسې په سوو سندرې ما جمع کړي دي چې زه غواړم د انټرنیټ له لارې د تل لپاره محفوظ کړم او دا آوازونه و پښتنو ته ورسوم.
ملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دار او باچا خانی پکار دار مستنو داس خوار زار ولی پس ملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دار او باچا خانی پکار دار باچا خانی پکار دار باچا خانی کد مور ساتي پل حيا لکد خور ساتي د خو اخلاق خو نمونه شيرو زل په هر کلی کی ورور ساتي د نفرتونو ناتن جوړيږي د دې جنگونو ناتن جوړيږي انسانيت او سړي تو بزګي د دې ظلمونو ناتن جوړيږي یو بلوی زار ولی پاتې د مینې لی زار ولی پښتنه مینا پاک مینا افغانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی